السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یاست پر روان یو سات کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبریږي د پروګرام تر پیل مخکې خبرونه را سره واوري کابل کې نن یو شمیر موترزو شوزو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او شوزو د اجباري حجاب فرمان بیرته لغوه کړي لاریون والو شوزو شعار ورکوه چې افغان ښځې د طالبانو لخوا په ګرو نیول سوي دي ویل سوي چې ځینو طالبانو د دغه لاریون مخه هم نیولې ده په پنجشیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسله‌واله جګړه کې د شپږو طالبانو وجل کېدل تایید کړل د افغان اسلامي اژانس د نننی راپور په حواله د پنجشیر د والی ویان ابوبکر صدیق د دوشنبه پر ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوي د دوی د شپږو غړو د وجل کېدو ترڅنګ دوه نور ټپیان سوي دي د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو ادعا کړې ده امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د افغان ښځو او نجونو په اړه پر خپلو پرېکړو بیا غور ونه کړي نو پر حکومت به یې فشارونه زیات کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل چې دا موضوع له طالبانو سره هم شریکه کړې ده هغه وویل چې له امریکا سره داسې وسایل شته چې که پر نجونو او ښځو لګېدلې محدودیتونه لرې نیسي عملي به یې کړي خو ښاغلي پرایس په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړې ښاغلی ماردینی د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې په تهران کې د ده د خبرو تمرکز تر ډیره د وروستیو بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنو سویو افغان کډوالو پر ستونزو ماردینی زیاتوي چې دا خبرې مثبتې وې د ایرنا دولتي خبري اجنس د راپور له مخې د تیر کال د تمري پر څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا یو میلیون نوي افغانان ایران ته کډه سوي او هر ورځ زرګونه نور کسان یا د کار یا په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو په نیت د هیواد ته د تلو هڅه کوي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د دې وزارت د مرستیال د سفر خبر ورکوي د دغه وزارت په یو بیان کې چې نن خپور سوی راغلي چې د اداري او سرچینو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال براین مکیون د افغانستان د اړوندو مسایلو د همغږۍ په اړه له قطري چارواکو سره خبرې کوي بیان زیاتوي چې د سفر پرون پیل سوی او نن د غوی یا سور شلمه وروستۍ ورځ ده د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فوندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي خو د هنګری سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرحې سره مخالفت کړی میرمن فوندرلاین پرون پر ټویټر ولیکل چې پر روسیې د بندیزونو او د انرژي د امنیت په اړه له اوربان سره د دې بیګانۍ خبرې هیله بخښون کوي په داسل کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدیده سوې د تور سمندرګي په بندري ښار اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوې ده روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپله حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستۍ دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي د اوکراین د ختیځ لوهانسک خارکیف او د نیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل په پاتې شیبو کې د ځوانانو خاص پروګرام ځوان فکر خبريږي چې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اوریدلای شي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې می ومنئ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې څنګه ځوانان کولای شي ګټور او منطقي بحثونه وکړي بحثونه معمولا د دې لپاره کېږي چې خلک یوې ښې نتیجې یا حقیقت ته ورسیږي دا بحثونه خپل نزاکتونه لري خو په افغانستان کې ځینې داسې ځوانان هم شته چې دغو نزاکتونو ته پام نه کوي ډېر کله دوی د دې پر ځای چې منطقي دلایل ووایي مقابل لوري ته سپکه خبره کوي توهینوي تهمت او ټاپه پرې لګوي په شخصي حریم تیری کوي او د یوه سالم بحث ته کېدو مخه نیسي په دې خبرونه کې همدې اړه غږیږو چې ولې افغان ځوانان په بحثونو کې احساساتي کیږي او د دلایلو د ویلو پر ځای ناسمه ژبه کاروي. په بحثونو کې د ناسمو الفاظو کارولو پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څنګه ګټور او منطقي بحثونه کولی شي؟ په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره غږیږو. میلمانه مو ټول اهلي قلم خلک دي، دوی به په دغو مسایلو راته وغږیږي. په پیل کې ورزو ښاغلی ډاکټر مالک ستانیزی له موږ سره یو ځای شوی. ډاکټر صاحب هم لیکوال دی، هم شاعر دی او سره له دې په ټولنیزو شبکو کې فعال کس دی. دی خپل ویډیوګانې کوي، په مختلفو مسایلو غږیږي. خدای به کېدی شي له ځینو اختلافي مسایلو سره هم مخ شوی وي، داسې چې یو چا د خبره نه وي خوښه کړې، خو د هغوی عکس العمل د ده خبرو په وړاندې څه ډول وایا د دلیل ورته ویل شوی دی، په دلیل خبره رد شوی که نه، ځینې نور موارد یا بل ډول چې مخکې ما یادونه کړې هغسې مخالفت ورسره شوی. ډاکټر صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې له تاسې هم دا پوښتو چې تاسو خو ویډیوګانې کوئ په ځینو داسې مسایلو لکه ټولنیز مسایل یا کېدای شي سیاسي مسایل، په هغو غږیږئ، څه ډول چلند بیرته له تاسو سره شوی دی؟ څه ډول اختلاف درسره شوی؟ آیا هغه مثال اصول چې باید پام ورته وشي، هغه نزاکتونه چې باید په بحث کې پام ورته وشي، پام ورته شوی که نه؟
سلامونه لومړی تاسو ته هیواد صاحب او د آزادی راډیو له لارې د افغانستان ټول ولس ته سلامونه. ډېر ښکلې موضوع انتخاب کړې ده جناب هیواد صاحب. د تاسې د پوښتنې په تړاو به زه دا ووایم، متاسفانه یقیني کله چې ما په بعضو مواردو کې بحث کړی یا ویډیوګانې مې کړي، ډېر لوی شمېر خلک یقیني چې موږ په خپله ټولنه کې لرو چې غود او کې سر خوروالی هغه منطقي خبرې ته تسلیم شوي دي، خو ډېر داسې خلک هم لرو چې هغو مخالفت کړی. دغه مخالفت د هر چا یو یو حق جوړېږي چې هغه د خپل نظر وړاندې کړي، هغه یا تایید کړي یا رد کړي، خو دغه د رد شکل بیا متفاوته وي. دغه رد په داسې شکل باندې کوي چې هغه زړه نه ماتوي، بلکې هغه د خبرې په وړاندې خپل منطقي دلیل د مقابل لوري د استدلال په وړاندې وایي تر څو دغه خبر رد کړي. او ځینې بیا متاسفانه دغسې ډېر ځوانان موږ خپله ټولنه کې لرو چې د دې په ځای چې هغه خبره منطقي رد کړي، هغه ډېر ترخه الفاظ کاروي، هغه زړه ماتونکي الفاظ کاروي، هغه شخصیت کشي کوي. بلې دغسې ډېر ځله خلکو سره البته په ټولیزو رسنیو کې هم مخ شوی یم او په خپل حقیقي ژوند کې هم مخ شوی یم چې د هغو رد د هغه حق ته د رسېدو لپاره نه وي، هغه په اصطلاح لاسرسی پیدا کېږي څه ته چې هغه د خبرې عمق ته ورسېږي او هغه اصلي حقیقت رابرسېره کړي. هغه یوازې هدف دا وي چې د یو چا شخصیت کشي وکړي یا په عام اصطلاح کې کامیرا ولي او یا دا خبره بې وزنه وښيي او ترخه الفاظو کاروي، همدغه ترخو الفاظو په واسطه باندې مقابل لوری دې ته وهڅوي چې خپله خوله بنده وساتي. دې کې شک نشته د داسې مواردو سره هم په مجازي نړۍ کې مخ شوی یم، هم په حقیقي نړۍ کې مخ شوی یم. خو زه هیله من یم چې ان شاءالله دغه حالت به تغیر کړي، ځکه چې زموږ ځوانان کرا کرا د دغه میډیا له لارې او د رسنیو له لارې نه هغه د معلوماتو کچې زیاتېږي او هغو کې دغه د ټالرنس یا په اصطلاح د تحمل او زغم ماده پکې زیاتېږي.
ډېر مننه ستانیزی صاحب. ښاغلی اختر محمد ژوندون هم را سره په خبرونه کې دی. ژوندون صاحب لیکوال دی، لیکنې کوي. ژوندون صاحب له تاسې هم دا پوښتنه کوو، مخکې ستانیزی صاحب یادونه وکړه چې دی په ځینو مواردو کې له داسې مسایلو سره مخ شوی دی چې د دې پر ځای چې یو ځوان راشي د ده په مخالفت کې خپل دلیل ووایي، ناسمه خبره یې کړې. علت یې تاسې څه بولئ؟ ولې ځوانان د دې په ځای چې راشي دلیل ووایي، سمه خبره وکړي، په ښو ادبیاتو یې وکړي، ناسم ما شبه کاروي په بحث کې؟
ډېر مننه هیواد صاحب تاسو ته، د راډیو اورېدونکو او همکارانو ته ثانوي صاحب ته سلامونه وایم. لپاره شاید څو موارد ته اشاره وشي. یو خدا د چې ټولنیز رسنوي کې نه یوازې ټولنیز رسنوي کې بلکې په ټوله کې افغانان او په تیر هغه څوک چې نن سبا له بحثونو سره مخ دي یا مخاطبین دي د بحثونو، اول خو دوی د بحثونو په فلسفه باندې یا دې لپاره چې بحثونه ولې وشي په دې باندې نه پوهېږي، ځکه دوی بحث ته ډېر عادي فکر کوي او له هغه څه نه دي خبر چې بحث څومره مهم ده د ټولنو لپاره یا د تنوعاتو لپاره. بحث څومره مهم ده بل مهمه موضوع چې دوی ورسره مخ دي یا دوی په دې برخه کې آگاهي نه لري، هغه د بحثونو په برخه کې د بحثونو میتودولوژي ده. یعنی دوی د بحثونو ترسره کولو په برخه کې د بحثونو له میتودونو سره چې بحثونه باید په کومو میتودونو او په کومو لارو په کومو روشونو ترسره شي لدينا ناخبره دي. او دا چې کله څوک د بحث له میتودولوژي نه ناخبره وي هغه بیا د بحث د صحیح پر مخ بیول وړتیا نه لري، هغوی اصلا د بحث د په ارزښت نه پوهېږي. او بل خبره بل مشکل دا ده چې زموږ په ټولنه کې په تېره بیا په افغانستان کې ځوانان یا په تېره هغه کسان چې د نورو سره د فکر مخالفت لري هغوی په ځینو خبرو پسې یا په ځینو بحثونو پورې په عام اصطلاح ووایم لکۍ تړي. یعنی کله وخت خبرې متناقضې جلوه کوي، ته به یوه خبره کوي وروسته به ستا دا خبره تا به یو څه ویلې یوه خبره به دې کړي، حال دا ده چې وروسته به فیډبک به داسې وي چې هغه پسې به 50-50 نورې خبرې تړل شوي او په دا یوې خبرې باندې به ستا په ټول فکر ستا په ارزښت ستا په ایډیالوژۍ ستا په باور او عقیدې باندې دوی هغه تفکیک کوي او له دې مخې به قضاوتونه کوي. او بل وروستی مورد په دې برخه کې زه ورته غواړم چې اشاره وکړم، هغه د تخصص نشتون ده. مثلا د یوې لویې موضوع په اړه نن سبا یو ډېر عادي کس چې هغه اصلا لومړنۍ آگاهي د هغې موضوع په اړه نه لري، هغه هم ځان د بحث د بحث مرجی بولي او خپل زاویې څخه او خپل فکر څخه د بحثونو په اړه یا د ارزښتونو یا د مفاهیمو په اړه بحث کوي او له دې لارې دی غواړي چې خپل فکر په نورو تحمیل کړي یا د نورو فکرونه چیلنج کړي یا حتی دا حوصله نه لري چې د نورو فکرونو ته کینی غوږ ونیسي او له هغوی سره یو ډول تعامل وکړي او د علم له مخې او د معرفت له مخې له هغو بحثونو سره وړاندې لاړ شي.
ډیره مننه ستانیزی صاحب. یو مسله دا هم وي کله چې یو ځای بحث کېږي، هغه که مثال په کور کلي کې بحث وي که په موټر کې وي که په ټولنیزو شبکو کې وي یا رسنیو کې وي، ډیر کله هر لوری هڅه کوي چې لکه یو ورزشي لوبه چې وي او دی په دې هڅه کوي چې مقابل لوری راسملوي، یعنی لکه د غیږ نیونې لوبه چې وي دغسې یو سوچ او فکر وي. دا سوچ نه وي ډیر کله چې زه به خپل دلیل ووایم بل کس به خپل دلیل ووایي، بیا به فکر پرې وکړو چې کومه خبره واقعیت ته حقیقت څه دی، بیا به فیصله په دې سره وکړو. نو ولې مخکې له مخکې داسې یو تیاری کیږي چې یا دا فکر وي چې زه په حق یم، دا کومه خبره چې زه کومه دا بالکل په حق خبره ده او بل هیڅوک حق نه لري چې دا رد کړي یا په مخالفت کې څه ووایي؟ که یو وایي نو بیا زه کېدای شي ډېر منفي عکس العمل وښیم. دغسې یو ذهنیت ولې شته؟
جناب هیواد صاحب، متاسفانه یقیني زموږ ټولنه کې تر ټولو زیات حاکم ذهنیت همدغه ده چې د خپل خبره 100% بر حق ورته ښکاري. او متاسفانه داسې ویل کېږي وایي د جاهل یوه لویه علامه هم دا ده چې هغه ته خپل خبره نه ماتېدونکي او 100% بر حق ښکاري. همدغه دا ډېر عوامل لري، دا ګڼ شمېر عوامل لري. اول عامل یې دا ده چې ماشوم کله چې یو چا عمر کم وي، البته په ماشومانو کې د هغو دغه غیر شعوري توګه د خپلې ټولنې قوانین دا ذهن نشینه کېږي، په دې معنا هغه عقیده ګرځي. نو که په ماشوم ته په ماشومتوب کې چیرې موږ منطقي خبره کړې وي او حقایق ورته ویلي وي، هغه چې کله لوړ چې دغه عقیده هغه حقیقت او حق وي، او که ماشون ته افسانی غدولی وی او غیر حقیقی دروغ مرتویلی وی غت کله غټ شي راقیده چې دا هغه دروغ او هغه غیر منطقي خبره دی د عقیده برخه ګرځي. متاسفانه موږ ټولنه کې یو پدې ماشوم توپ چې ماشومان تر ډیر العقل لري او افسانی غدو مومن خان خمار دا او پلانای بزر په دیوال کې نه سوال ټول ګره دروغ دی خو موږ ماشومان توایو هماغه علت ده چې موږ په ټولنه کې کله چې ماشومان لویان هم شي د دوی د عقیده د عقیدی اساس او بنسټ دروغ وي هغه دروغ ورته عقیدوي شیخ کاری او په غو باندې باور کوي دغه خلاف نه احساسات سره کې یو نارمل وی ورته خو کچیر ته حقیقت او رښتیا خبر ورته چې هغه په ذهن باندې غته ذهن ځای نه ورکی ذهن د جمود وهلی نه همدا علت وی چې هغه حقیقت مقابل کې دی به عکس العمل اختار کی یا په اطلاع خبرګون اختار کی دغه دی هغه موضوع ته ویل چې کله بحث کې موږ لکه د بسکشلو بغوندې لکه مسابقه کې دا ګوره د معلوماتو د نشتون لامل ده بس اساسا باید د معلوماتو د لاسته راوړلو یا حق ته رسیدلو په بنسټ باندې وي. موږ متاسفانه یو لوی المیا یا غمیزه همدا ده موږ بحث د دې لپاره نه کوو چې موږ معلومات لاسته راوړو موږ بحث د دې لپاره کوو چې مقابل لوری راسملو خپل ځان برحقه او خپل خبره برحقه ثابته کړو. تا تر دې خبرې پورې په 2001 کال کې په خبر کې البته وخت افغانستان کې تحولات راغلي وو یو سپینګر عالم خلیفہ صاحب ورته دا مجلس شنه د خبره تر هغه پورې راغلی وو چې نو وړاندې زو کړه ویل چې چیرې افغانان زده کړو کې زده کړې وای ساينس او ټیکنالوژي ته لاسرسی لرودای نو زه به خپل هیواد دفاع په خاطر کولای فضا او ځمکه ټوله به دي پلاس کې وای چې لکه په استراغ علوم بور سره او ساينس ټیکنالوژي فهم ادراک بور سره ټولنه به منظمه و پدې کې خلیفہ صاحب وغواخ کې تقریبا د حالات یو د سیاسي حالت ډیر کړ کې چې نو امریکا کې پیښه او افغانستان باندې د حمله موضوع کته پته کېده مولانا صاحب هغه خلیفہ صاحب ویل چې کچیر دوی سره د ټیکنالوژي د دغه پنځو سیاري لري موږ به ان شاء الله شګي ورته دمو د تیاری به په شګو راغورځو داغه مقابل لوري دې رقم منطقي خبرو تو فلورپیل چې خلیفہ صاحب جناب دغه سیاره په شګه نه راغورځي په دام شګه باندې نو په دې سره خلیفہ صاحب برته مقابل کې د کفر او تاپن څو له دولت وې دی اولیاء او کرامت نه منکرې په دې باندې چې قران یا سنو ویل چې درود شریف ویل چې سیارات من راغورځي نو تاسو فکر وکړئ دا خبره له عقل ډیره لري د سیاره په شګه په دام شګه پوار باندې راغورځول شي خو دلته څو موضوعات یو دا چې خلیفہ صاحب ته د ټولنه کې دی عالم په سترګه قتل کېدل متاسفانه په موږ باندې ډیر خالی به چیرې جاهل چیرې ټولنه کې د پوه او د علماو ځان لپاره کمپاین کړي او د عالم شهرت ترلاسه کړي دا خلک هم ډیر سخت دي د دغه درو خبره خلکو ته حقیقت ښکاري نو یو خدغه موضوع چې د خبره نه خلک متاثر وکړي خلکو دی غلطی یا دی درو خبر املا تاړي منطقي خبره چې چاو خلا به تاره غلي وغد دوم خبره جرأت حتی نس کوي منګه دغه حقیقت ویلو جرأت په ټولنه کې خلکو نه اخلو دا یو ډیر لوی لانجه د زمونږ ټولنه کې او موږ باید معصوم ته دغه په معصوموالي کې دا ازادي ورکو چې هغه هر څه وایو حتی په اروپا کې تاسو وګورئ دلته ماشومان ته د غدین د انتخاب اجازه ورکړي د کرسچن یا په اصطلاح د کاتولیکای سوي زوی وي هغه ماشوم ته نه به دین نه متاثر ته اسلام نه هغه خاصه حجاب کې مسلمان دی هغه کې د غدین انتخاب نه کې چې څلار امور ته د مون څه درته وای دا به په زور انتخاب وي هغه ته اجازه دي ورکړي ترڅو د مثال او فار خپل منطقي فکر وکړي د دې په اصطلاح کوم تریژن یا د مقایسي په اړه زه یو بل ځان د صدر ته کوم یو ملګری لیکلی و دا المان کې یو افغان کورنۍ وای دغه ته ورغلم دغه وړکۍ زوی د لاس په لو په عمر باندې ناسونه د احمد زهر سندرم لګولې وکم کله اورېدلی وای دیوال سورای کا گوتی راکا او یار می خټګر دو بیا به جوړ کی دیوالونه وا جوړی دا سندره کی دا الګ راغی نو دا زوی چون دلته دا ټول فوکس په دې منطقي فکر باندې دا زوی راځي سره وي او تل چې و پلار دا دیوال ول دی وی گوتی لپاره سورای کی او په دروازه دی روز یو دا یو درجن گوتی دی واکی نو دا مې تر دې پورې چې دلته دا فکر توان ورکول کیږي او د مونږ فکر کې فکر محمد رکیږي او هغه په اصطلاح مننه اورم تاسو اورم
کور ودان ستانه زې صاحب مننه وړاندې په دې بحث کوو ژوندون صاحب یو موضوع چې ستانه زې صاحب یادونه وکړه غدا د چې په کور کلی کې معمولا چې یو ځوان مثال رازلمای کیږي لغه ماشوم توبه کله چې د یو کار کوي د کار په ډیرو ناسمو الفاظو نقدیږي هغه کده مور او پلار له خواوی هغه مخالفت په داسې الفاظو کیږي چې توهین پکې وي ماشوم مثال رټي نو د چ کله را لوي شي هم په هغه مسایلو کې چې د دل فکر سره د دل خوخي سره جوړ نه وي د سیو چلند یا یا عکس العمل خپلوي فکر کوي یعنی شروع لامدغه ځکیږي چې مثال په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو له کارونو سره چې د نورو په مزاج برابر نه دي ناسم چلند کیږي یا ناسم مخالفت کیږي او بل اخر دوی هم دغه روزنه اخلي ورسته به دوی هم په بحثونو کې یا په هغه ځایونو کې چې د دوی د فکر خلاف خبره کیږي د غړول یو ناسم چلند وکړي.
بله دا موضوع لکه څنګه چې تاسو ځیسه بوولې موږ واسه دا چې هغه تورن کو هاني زبان لري بلکې روان شناسانه اړخ هم ډیر د پام وړ ده. یعنی دا 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 واقعیت خبره ده کله چې یو ماشوم څړول محیط کې را لوی کی او هغه برخوردون څه چې دی د مور او پلار ملګرو د کورنۍ د غړو د کلی له خلکو څخه ویني او له څه سره تر سره کیږي دا ټول د دې په آینده ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا کله چې څو یو ماشوم را لوی کی او دای تر شل کلنې پورې تر تل کلنې پورې یا تر پنځل کلنې پورې له دا څه سره نه وي مخ په وړکونه کې د خپل خپل د دې یا مور یا د کورنۍ غړو د اختیار ورکړی چې دای کولای شي انتخاب وکړي دای کولای شي یو څه سره مخالفت وکړي دای کولای شي یو څه په خپل خواخه په خپل فکر او په خپل مزاج سره مخ کی یو سی نو دا ډول انتخاب چې کوم موږ له ماشوم څخه واخلو یا دا ډول انتخاب کله چې موږ له ځوان څخه واخلو یقینا چې دا د دې په روح او روان باندې د دې په ټول ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا د بحث موضوع په اړه وایم همیشه مثلا زمون په کورونو کې په ټول افغانستان کې او د افغانانو په کورونو کې دا ډیره نادره خبره ده چې یو ځوان دی د خپل کورنۍ د غړو په مقابل کې دی غوي ادعا یا دی غوي خبره چیلنج کړي ځکه دا دا زمونږ د ټولنې په جوړښت کې یا په ټول ټولنه کې دا یو نورم پاتې شوی دی یو قاعده پاتې شوی ده چې ته نه باید داسې یو چاستانه یو ورځ پورته وي د هغې خبره راسي حال دا چې هغه به شاید غلطه خبره کوي مګر دا یو اخلاقي جرأت غواړي چې ته مثلا د یو مشر ورور د پلار د تره یا د کورنۍ د مشر غړي خبره ردوی او وتوای چې دا خبره تا ناسمه ده اصلي خبره تا ده. یعنی دا د دې یو عادي موضوع نه ده. فکر کوم نه واده دا ته په ټولنه کې بلکې مونږ د غد انګریزانو په خبره دا کریټیکل ثینکینګ چې دا او یا دا موضوع به هیڅ مونږ په ټولنه کې عام نه ده او حتی شتنه ترڅو نه لیدل کیږي. یعنی د ټول مفاهیم په وړاندې کاغه اخلاقي دي معرفتي دي او دینی مسائل دي ټول مسائل په وړاندې لمون سره یو ډول پیش فرضونه موجود دي یو ډول لوړاند قضاوتونه موجود دي چې موږ د پیش فرضونو او د وړاند قضاوتونو لمخې ډیر داس مسائل موږ رد کړی چې هغه په حقیقت کې درات وړ نه دي هغه په حقیقت کې د منلو وړ مسائل دي. نو دا مسائل نه یوازې د کورنۍ څخه له ټولنې څخه سچین اخلي دا بلکې موږ په تعلیمي نصاب کې د ډېر غټ استوزه لیدل کیږي. په ټول تعلیمي نصاب کې تاسو شاید په دې ټول په خپل ژوند کې دا ستنوي لوستي په تعلیمي نصاب کې دی غل لارې تاسو خدای ته واغاهي درکړي تاسو یو نقادانه فکر یو خلاق فکر خپل کړئ. یعنی زمونږ په تعلیمي نصاب کې، زمونږ په کورنۍ په کورنۍ سیستم کې، زمونږ په اجتماعي سیستم کې او په نورو ټولو سیستمونو کې داسې یو پلیټ فارم، داسې یو سیستم یا داسې یو فکر نشته چې مونږ د هغه فکر د تعقیب سره سره وکولی شو په ځینو مسایلو باندې شک وکړو، په ځینو مسایلو باندې ځینو مسایلو په برخه کې تفکیک ته اړتیا هیڅکو. یعنی زه فکر کوم د ټولنو سره سره لکه څنګه چې ثانوي صاحب ورته اشاره وکړله، زموږ تعلیمي نصاب کې دا غټه ستونزه ده. زموږ په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، حتی زموږ په ماسټرۍ برنامو کې دا په ټولو غټه هغه څوک چې د استاد مخاطب ده هغه ته دغه فکر مونږ نشو ورکولی چې تاسو کولی شئ د دې ټولو مفاهیمو په اړه، د دې ټولو آګاهیو معرفتونو او د دې ټولو تور او ارزښتونو په اړه چې مونږ تاسو په درس کې دی په اړه تاسو فکر وکړئ، د دې په اړه تاسو نقادانه تګلار خپل کړئ، د دې په اړه تاسو شک وکړئ، د دې په اړه تاسو لاړ شئ مخکې تحقیق وکړئ، څېړنه وکړئ. یعنی دا موضوع ډیره بنیادی موضوع ده او ډیر قوي ریښې لري. یعنی علتونه چې دي، علتونه باندې نن سبا که فکر وشي ډیر ژور بحث کېدلی شي، او دا تر څو چې دا علتونه او دا اسباب معلوم نشي او هغوی ته کار ونه شي او په هغو باندې څېړنه ونه شي او دا ډول فکر رامنځته نشي په ټولنه کې چې ماشومانو ته حتی له موږ وړکونی نه د دې اختیار ورکړو چې دوی کولی شي هر ډول مسایل وڅېړي، هر ډول مسایل په خپل مزاج باندې او خپل دې خپل هغه کمې یا لږې یا ډېرې هوښیارتیا له مخې تفکیک کړي. تر څو چې دا ډول فکر مو خپل نه کړو، فکر نه کوم چې داسې مسایل دي موږ په ټولنیزو رسنیو کې یا په تېره بیا په ټول ژوند کې د هغې سره د هغو څخه یو خاصه مړه ترلاسه کړو.
مننه ستانیزه صاحب. ژوندون صاحب یادونه وکړه چې په ښوونځیو کې مثال یا پوهنتونونو کې موږ دغه سنه لرو چې هلته دغه ډول یو فضا وي چې هر څوک راشي خپله خبره وکړي، نور راشي دغه خبره نقد کړي، اختلاف ورسره وکړي او بالاخره دغه اختلاف سوله ییز وي. یعنی هر څوک که د یو بل خبره منی هم نه، سره خو احترام ورته وکړي. مثال ته یو نظر لرې، ته یې وایې زه یې نه منم خو احترام لرم، ځکه دا ستا نظر دی، ته یو فرد یې. څنګه چې خدای مثال زما او ستا هغه ظاهر متفاوت پیدا کړی، دغسې فکرونه هم متفاوت دي. نو ستاسو په نظر لکه ژوندون صاحب چې یادونه وکړه، څنګه کېدای شي په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په نورو ښوونیزو مرکزونو کې دغه ډول څه وي، دغه ډول بحثونه رامنځته شي چې دوی دغه ځوانان زده کړي چې دوی مثال په نورو ځایو کې څه ډول بحث وکړي، داسې بحث چې شخړه پکې نه وي، نتیجه یې خرابه نه وي، وهل ټکول یا خدای مکه مرګ پکې نه وي، بلکې بحث داسې وي چې یوه ښه نتیجه ترلاسه شي، یوه حل لاره ترلاسه شي. یعنی ستاسو په نظر څه باید وشي؟
جناب هیواد صاحب، اولینه موضوع دا چې دا فوقیت موضوع باید له منځه وویستل شي. په دې معنی باندې هم پام کړی موږ او تاسې، اول په دغه نظر چې ټولو کائناتو کې انسانان بهتره دي، ان اکرمکم عند الله ولقد کرمنا بني آدم، انسانان بهتره دي. بیا په دې چې موږ دا کړی ډېره وړکۍ کوو، بیا وایو چې نه په ټولو انسانانو کې مسلمانان بهتره دي، بیا وایو چې نه په ټولو مسلمانانو کې سنیان بهتره دي، په هغو کې حنفیان بهتره دي، یا اهل حدیث بهتره دي، یا بیا په هغو کې افغانان ډېر باغیرته خلک دي، په دې کې بیا راځو قومونو ته ستانیزي دي، احمد دي دي، دا تر ټولو کدي دا کړی حتی تر خپلې کورنۍ او خپلې سیمې ولایت ولسوالۍ پورې راولو، دومره کوي که دا ځان ته فوقیت په ټولو باندې ورکړو. او په دې باندې ناخبره یو چې دا تر ټولو تباه او برباد خلک مونږ یو. دا فوقیت موضوع باید له منځه وویستل شي تر څو دغه عذاب بحث ته په ښوونځیو کې لاره هواره شي. او مونږ متاسفانه په تعلیمي سیستم کې ډېر مشکلات لرو. ګورئ دلته په د اروپایي هیوادونو کې چیرې تاسو ګورئ انسان یو اکټیو یو حقیقي ژوند لپاره یو برابر انسان ښوونځي ته ولېږي. په دې معنی ماشوم ته لامبو ورزده کول د ښوونځي دنده ده، دلته سایکل ورزده کول د ښوونځي دنده ده، شپینګ یا د کښتیو چلول د ښوونځي کې ورخي، متاسفانه منګه د ماشومان او مازه په پنځه کې په قصو باندې وپړسیو اصل مزامین په دې کې ډیر کم د مزامین ته هغه په حقيقي ژوند کې په اصطلاح په دار دوه موږ په دا تعلیمي سیستم کې یقیني ډیر زیات مشکلات لرو. خو خبره دغه دی بحث او منطق دی اوریدو او د ځم هر انسان باید دا زغم ولري چې هغه د خپل تر ټولو سخت مخالف منطق خبره او استدلال واوریدلی. یعنی دغه زغم باید پکې چې د خپل مخالف خبره واوري او په دې باندې فکر وکړي چې دا ولې دغه فکر راتللی ولې دومره دماغ کلک مخالف سوی ده. که نه دغه زغم چې کله په تا کې پیدا شو هغه په حقیقي معنا عالم انسان ده، هغه په حقیقي معنا حلیم انسان ده، هغه په حقیقي معنا باندې حکیم انسان ده. نو متاسفانه موږ ټولنه کې خو دا شی نشته، بل موږ ښه اورېدونکي نه یو. لانجه دا ده دغه انسان ولې احساساتي کېږي په بحثونو کې، ولې بد رد وایي چې کله د مقابل لوری یا په اصطلاح مخاطب د متکلم خبره ته سمه توجه نه کوي، یاده ته اعتنا نه کوي، دا د دې باعث ګرځي چې په مخاطب یا د وینا کوونکي کې احساسات راپارېږي. موږ ښه اورېدونکي نه یو. که تاسې له نورې دنیا سره افغانان مقایسه کوئ، افغانان چې لږ د چا هغه مالي وضعیت خراب وي یا لږ په علمي کچه هغه به ښه مفکوروي انسان وي، خو په اصطلاح په هغه د زده کړو ډیګري په لحاظ بل ځنه هغې هغه خبرې ته بلکل اعتنا نه کوي. هسې غږېږي ځان په موبایل کې مصروفه کړي، ځان خوا دې خوا کې، حتی په دغه کانسلنګ یا رواني مشاوره کې دا موضوع ډېر ښه مطرح کړي. ستاسې به آی کانټاکټ موجود وي، سترګو په اصطلاح جنګول، تاسې باید په جد دي کې مقابل لوری په ټیټ دي کې نه وي ناستې، غته احساس د کمتري پیدا نه شي. په همدغه اساس باندې موږ حتی په دغه اورېدلو کې باید ښه اورېدونکي وو چې د مقابل لوري ولو که د موږ مخالف هم وي، د هغه خبره تر پایه واورو چې یاره د ده غوښتنه څه ده، د دې د غوښتنو هغه د وینا نه چول څه ده، په هغه باندې ځان سی پوه کړو. دا شی د موږ په ټولنه کې نشته. بس چې یو چا ته په هغه ماتې در پیل په کاذبه توګه په ځان د یو عالم په توګه منلی په ټولنه باندې هغه ښه یو ډېر شخصیت هم وایي، خلک ډېر ورته متوجه ناست دي. دا مثالونه موږ په ټولنه کې ډېر زیات لرو. خو که یو ډېر عالم یو ډېر عمیقې خبرې علمي خبرې موږ ته کوي، خو هغه ځان لپاره کمپاین نه یې کړی، په دې معنا په ټولنه کې د شهرت له لحاظه یا په اصطلاح په کچه نه وي لکه یو چا چې حاضر کمپاین ځان ته کړی دی، هغه علمي خبرو ته هم خلک اعتنا نه کوي، توجه نه کوي، هغه حقیقي خبرې دروغ ورته ښکاري. اوس دغه مثالونه موږ ډېر په خپلو ټولنه کې لرو. دغه تازه پېښه کې څو وخت مخکې یو مفتي صاحب په پښتونخوا کې په حق ورسېد، دغه خبرې باور وکړه بعضې ویډیوګانې ما اورېدلې، ما د ده په خبرو کې یو داسې خبره پیدا نه کړه چې هغه د افغانانو یا د پښتنو د ټولنې په خیر وي. یو عمیقه یو دینی عمیقه موضوع د ډېره ښه توګه په ساده فتیحه ژبه ټولنې ته وړاندې کړي، او یوازې د دغه احساساتو اظهار یوازې د دغه ښه ډېر مینهوال په ټولنه کې ځان ته پیدا کړي. اوس بدبختي هم دا ده، موږ د یو چا د خبرو
یعنی ستانیزه صاحب تاسو فکر کوئ چې خلک مثال احساساتي خبرې خوښوي، یعنی احساساتي بحثونه خوښوي، مقصد مو دا دی؟
احساساتي بحثونه خوښوي، حتی په احساساتي بحثونو کې کله چې بد رد کنځلې ورسره مکس کړي هغه تر ټولو ډېر خوښوي. دا مثالونه موږ خپله ټولنه کې لرو. موږ دا اوسنۍ هغه کې هغه خلک ډېره توجه ورته کوي، اکثرت هغه دي په سوشل میډیا یو ښه پلیټفارم ده ګورې، دغه لپاره چې دغه افکار ته مطالعه کړي ټولنې دا د ذوق په کوم شکل ده. که بیا دا د خپل ټولنې دغه د لویدلي ذوق پته درته لګېږي، موږ د خلکو څومره لویدلی ذوق لري، څوک چې کنځل ډېرې کوي، څوک چې بد رد ډېر وایي، څوک چې غیر منطقي خبرې کوي، څوک چې دروغ ډېر وایي، هماغه خلک ډېر زیات خوښوي، هماغه خلکو باندې ډېر مؤثر وي. زه سره خلک یو ډول علاقه ډېره پیدا کوي. خو څوک حقیقت راته وایي، څوک منطقي خبره راته وکړي، څوک نرمه خبره راته وکړي، هغه ته اعتنا نه کوو، هغه نه اورېدو لپاره د ذهنونه بندې دي غیر اورېدو لپاره. دا یو ډېره لویه المیه ده زموږ ټولنه کې متاسفانه.
مننه استانیزه صاحب خوشاله اوسه. البته دل لپاره چې موږ یو رغانیز بحث ول روز غواړم په دې ورسته کې چې لزینو مسایل سره مخ شوې مغداد چې معمولا کله یو کس یو خبره کوي نو ډیر وخت یو څوک راغلی په د دې په ځای چې هغه ته وایي چې مثال زه دغه خبره په دغه دلیل تاییدوم یا په دغه دلیل یې ردوم راغلی الته یو ناسمه خبره کړې ده. او یو بل استونزه چې غواړم له ژوندون صاحب وپوښتو هغه دا چې ځینې ځوانان ژوندون صاحب داسې هم دي چې یو مثال په یو بحث کې یوه ناسمه خبره وکړي، ناسم چلند مثال وکړي، بیا په نورو ځایو کې یادونه کوي چې مثال پلانی خو مې داسې سپک، پلانی ته مې داسې خبرې وکړې، پلانی ته مې داسې ښکنځله وکړه. یعنی په بحث کې هغه کوم ناسم چلند دی چې کړی وي په دې ویاړي، حال دا چې دی باید په دغه افتخار وکړي چې ما دا خبره هغه داسې خبره وکړه، ما داسې خپل دلیل ورته ووایي. ولې مثال خلک په دغو خبرو ویاړي چې کله په یو بحث کې یو چاته ناسمه خبره کوي؟ دا خو د ویاړ خبره نه ده.
بله، اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هر سړی خپل فکر باندې باور لري. یعنی دا موضوع لکه وړاندې چې موږ ویلي، دا موضوع د هغه څه سره ارتباط لري چې ټولو خلکو سره دا پیشفرض موجود ده چې زما باورونه چې دي او زما خبرې چې دي دا سمې دي. یعنی دوی هېڅکله دې زغم نه لري چې دوی په ځان باندې شک وکړي، خپل هغه باور باندې، خپلې هغه نظریې باندې شک وکړي. دا تر ټولو غټ دلیل د دې موضوع چې ځینې وخت خلک یو اشتباه خبر هم کوي، یو غلطه خبر هم کوي، یو داسې دلیل هم وایي چې هغه هېڅ منطقي نه وي، مګر وروسته بیا په نورو بحثونو کې په هماغه دلایلو باندې خپله ویاړي هم. زه غواړم دې ته یو بلې زاویې وګورم. اول دا چې موږ بحثونه د څه لپاره کوو؟ که نه دغه بحثونه چې موږ ترسره کوو که هغه تتحی هم وي له دې سره سره چې ژور بحثونه، علمي بحثونه، دا د ټولنې په ګټه دي. یعنې دا انساني مفاهیم یا په ټولنه کې دا پرمختګونه چې تر نن سبا شوي دي، تر دا دنیا رامنځته شوې ده، او تر ننه چې کوم پرمختګونه انسانیت د دې شاهد ده، دا ټول د منازعې، د مخالفت، د فکري مخالفت، د دې مخالفتونو پایلې دي. یعنې نتیجې چې دي دا یوازې د دې نه دي. که چیرې په ټولنه کې 200 کاله یوه خبره رایجوي، یو فکر رایجوي په ټولنه کې، یو باور رایجوي په ټولنه کې، هغه ټولنه هیڅ وخت متنوع ټولنه نشي جوړېدلی. یعنې هغه ټولنه هیڅ وخت داسې یو فایل ته نشي رسېدلی چې هغه د یو سل کاله وړاندې یا د یو شل کاله وړاندې نن بهتره وي هغه ټولنه. نو د دې لپاره چې دا بحثونه د څه لپاره کوو، یو خو ځوانان په دې ناخبره دي، دا تر ټولو غټ دلیل ده. او بل د نویو مفاهیمو راسپړل او د نویو مفاهیمو او د نویو فکرونو کشف نه ده، دا موضوع اکثره ځوانانو ته ډېر عادي ښکاري، ډېر عادي او سرسرکي فکر کوي. یعنی ځینې وخت دوی دا کوي، ځینې وخت په یو ډېر ته به یو ښه علمي بحث وکړې په آخر کې به یو داسې ادعا سره مخ شي چې هغه به ستا د بحث او ستا د هغه ټولې خواري چې ستا په دې بحث باندې کړی ده او ستا په دې خپل باور باندې خپلې خبرې ته له یوې علمي لارې، له یوې داسې لارې چې هغه عقل منلی وي، هغه تا ته علم وایي، هغه تا ته اوقالا وایي، او د دې لارې به ته یو باور ته رسېدلی دی. خو کله چې ګوري چې یو عادي انسان، داسې یو څوک چې هغه نه ته لوستي وي، نه د بحث په طریقه پوهېږي، نه په دې پوهېږي چې بحثونه څومره مهم دي په ټولنه کې، دا به راځک چې وایي دعا به وکړي او ستا دا ټوله خواري دا به په یوې عادي ادعا باندې په اوبو لاهو کړي. زه غواړم یوې موضوع ته اشاره وکړم، او هغه دا د بحث د چې ما لومړی اشاره وکړه، بس تر ټولو مهمه موضوع ده. دا یعنی افغانان په تېره بیا هغه کسان چې نن سبا بحثونه کوي او بحثونه هم تر ډېره پورې داسې چې هغه حتی منازعې ته خلکو ته رسېږي، یعنی جنجال ښکنځلو ته بد رد الفاظ یو بل ته وایي، دا اکثره له دې سره نابلده دي چې موږ بحثونه باید څنګه وکړو.
منګورې په بحث کې دوه برخې لرو، یو په بحث کې دادا، یو په بحث کې مدارک.
مننه شوندون صاحب، ورسته په دې اړه خبرې کوو، البته ورسته غواړو په دې اړه وغږیږو، ځکه د خبرونې په ورستۍ برخه کې غواړم ډېر په حلارو وغږیږو چې څه ډول منطقي بحثونه کېدلی شي. مننه له تاسې. اوس ښاغلی هارون سمون چې خپله هم په بحثونو کې برخه اخیستې، بحثونه یې کړي په خبرونه کې را سره دی. سمون صاحب، موږ مخکې په عواملو وغږېدو، تر ډېره پورې د خبرونې میلمنو ځینې عوامل یاد کړل چې ځینې وخت ځوانان راځي د دې په ځای چې منطقي بحث وکړي، دلایل وایي، ناسمه ژبه کاروي، توهین کوي، یا هم ځینې نور موارد. ستاسو په نظر عوامل یې څه دي؟ که په لنډو ټکو کې راته ووایه چې د هغو عواملو په اساس باندې مثال ځوانان د دې په ځای چې ورغنیز بحث وکړي راځي په بحث کې یو چاته ناسمه خبره کوي، بده خبره کوي.
سلامونه هیواد صاحب تاسو او د پروګرام اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
د دې چې په بحث کې ځینې ځوانان مقابل لوري ته توهین کوي یا تهمت ورباندې تړي، ډېر عوامل لاملونه یې کېدلی شي. ولې څو لاملونه خصوصا زموږ په ټولنه کې هغه بارز دي؟ ما په نظر یو خو دغه ده چې موږ په وړکتوب کې، یا د ښوونځي په دوران کې، یا د پوهنتون په دوران کې بحثونه موږ ته نه را زده کول کېږي، یعنی د بحث تخنیکونه نه زده کول کېږي. عموما انسانان کوښښ کوي اکثریت وخت چې کله د دوی منطق او استدلال ضعیف شي، بیا غواړي بحث یو ډول شخصي کړي، یا فرض مثال په فرد باندې تهمت وتړي، یا مثلا فرد په احساساتو راولي. دا په نورو ټولنو کې حتی هغه د پخوانی اصطلاح به چې استدلال کولو دغسې یو میتود به یې کارولو دوی، چې مثلا مقابل کس به یې په احساساتو راوستو یا به یې بحث شخصي کړلو. د بحث په شخصي کولو کې د هغه کس چې مثلا دوی غواړي ادعا مخکې یوسي، یا فرض مثال هغه د پښتو په اصطلاح وګټه ووایم چې دوی غواړي خبر وګټي، مقابل شخص د هغه شخصي اړین تر برید لاولي امپستلاب پړی کړي. نو دا یو مشکل دی چې په مشته د بحث تخنیکونه نه راز د کول کې په وړکتوب کې، د پانتون په دوران کې یو دغه ستونزه ده. بل ستونزه ما په نظر غټه ستونزه دغه د موږ په ټولنه کې چالته هغه د مفکورو پلورالیزم نشته دی، یعنی د باورونو په دې معنا چې هلته تقریبا انسانان یو ډول فکر کوي، له مخالف لوري سره چې څنګه مخ کېږي په هر ډول کوښښ کوي دی د منطق او استدلال پر ځای چې مقابل لوری پړ کړي، هغه مثلا توهین کړي، د هغو مفکورې ته توهین وکړي، شخصیت ته توهین وکړي. په دې چې موږ کې دغه د مقابل د نورو مفکورو زغم او تحمل په موږ کې کم دی، نو تنقید ځوانان هم کوښښ کوي چې دغسې مفکوره چې هغه نوي وي، نوي باورونه وي، نوی استدلال وي، پر ځای د دې چې د هغوی سره دلیل ووایي، منطق ووایي، شخند کوي، ملنډې ورباندې وهي، بېپروایي بولي. که څوک دغه بحث ترتیبوي هم پر ځای د دې چې هغه مقابل کس چې راغلی دی، لکه د مخکې چې ملګري اشاره ورته وکړه، د هغو منطق او خبر بحث به منطقي بیس او هغه لري استدلال لري، ولې کله چې په دې باندې ملنډې ووهل شي، تر تمسخور لاندې راوستل شي، یا فرض مثال په دغه شخص بحث کوونکي په شخصي حریم باندې برید وشي، اوریدونکي داسې فکر کوي چې دا اسې بې معنا بحث دی. نو ځینې نور لاملونه یې هم کېدلی شي، لکه مخکې
مننه
بیا وروسته دې ته راشي.
مننه سمون صاحب، خوشحاله اوسئ، وروسته به په حلارو ډېر وغږېږو. یوه مسله زه فکر کوم چې یادونه یې ونه شوه، هغه دا ده چې ځینې وخت ځکه هم ځینې بحثونه حاشیې ته ځي، یا ناسمه ژبه پکې کارول کېږي، یا د سمون صاحب خبره شخصي کېږي چې له یو چا سره معلومات نه وي، یعنی د مطالعه نه لري سره لدی چې کې دې شي هغه د بحث په میتود او په نزاکتونو پونوي. ځینی وخت خپل چې یو څوک په یو موضوع کې مطالعه هم نه لري کې دې شي هغه بحث داسې خواته بوزي چې مثال لغه اصلي مسیر یو څکو کې او بیا په هغه ځکه کې دې شي ناسمه ژبه وکاروي یا بده ژبه وکاروي. د خبرونې پاتې شیبې چې لرو غواړم ډېر تمرکز په دې وکړو چې څنګه کېدلی شي ځوانان ښه بحث وکړي، منطقي بحث وکړي، ګټور بحث وکړي. مثال اوس ډیر ځوانانو ته دا فرصت شته، دا مجال شته چې سمه ده چې په کور کلي کې دوی نشي کولی له چا سره بحث وکړي، خو په ټولنیزو شبکو کې کولی شي، مثال په رسنیو کې کولی شي، دوی زنګ وکړي، هلته هغه خپل نظر په ښه ډول ووایي، په ښو کلمو یې ووایي، بې له دې چې چاته سپکاوی وکړي، توهین وکړي، ناسمه ژبه وکاروي، او بیا راسي مثال د خبرې په هغه پوغو خبر وو ویاړي هم چې ما خدا سی وکړل. الله چې دا د توري کار نه دی، ناسمه ژبه یعنی بد الفاظ کارول په دې مثال باید نور موږ ونه ویاړو. ستانیزه صاحب له تاسو پوښتمه که په لنډو ټکو کې راته ووایه چې څنګه کېدی شي ځوانان منطقي او ګټور بحثونه وکړي؟
ګوري هیواد صاحب، اول خو دغه خبره باندې باید موږ ځان پوه کړو چې دا په بحث کې مقابل لوری که چیرې کنځلې او بد رد کړي دا باید ذهن نشینه کو چې دا ولې کنځلې او بد رد دي. دا ځکه کنځلې او بد رد مقابل لوري ته وایي چې اول خو د معلوماتو خلاوي ورسره منطق نه لري کنه کنځلو ته مخه کوي. کنځلو او بد رد ویلو ته بیا ځکه مخه کوي چې ته هم همدغه عکس العمل غبرګون وښایې، کنځلې او بد رد ووایې، هغه په عام اصطلاح کې تا هم ځان سره د پلې په ترازو کې کینی او ځان سره دې سپکي.
خو ستانیزه صاحب پوښتنه همدا کوو، ستانیزه صاحب چې مثال له تاسو دا پوښتنه کوو چې مثال تاسو له دغه څه ډول چلند سره مخ شوي یاست په بحث کې چې ناسم الفاظ درته کارول شوي، تاسو څه ډول ځواب ورکړی دی؟
ګوري هغه حمید بابا یو ډېر ښه شعر وایي، خاموشي د لوی کمال مظاهره ده، د ژورو اوبو هیڅکله شور نه وي. دغه حالت کې خاموشي او یا منطقي په نرمه لهجه باندې خپل خبره کول پکار دي. هغه یو عالم ډېره ښه خبره کوي، وایي له احمد سره بحث کول داسې مثال لري لکه په مخ دې چې میاشه یا مچ ناست وي، چې ته کله زه ته ساتېړه ورکوې نو میاشه یو مچ خو به ته مړ کړې خو خپل مخ دې په ساتېړه ووهه. دغه دې ساتېړې وهل په دې معنا دي چې تا خپل ځان هم په سپېس په ژور خفګان او غم کې واچوې، تا هم غمګینې. نو کته ټولنه کې تغییر راولي نو طبيعي خبر به احمقانو سره بحث کې احمقانو غم بحث به تاته غم درکي، خو دا غم به تحمل کې او دغه ما چې مخکې کومه موضوع یاد کړه لکنځلو مقابل کې به ته آرامه سره جواب ورکوي یا به خاموشي اختیارې. ګوره هیواد صاحب، دغه عامه موضوع ده وایي زړه او دماغ چې ده، دماغ چې ده دا دي کورټیکس برخه ده، دي منطقي یا په اصطلاح عقلانيت برخه ده، او دغه د هایپوتلاموس او لمبیک برخه چې ده دا په اصطلاح د زړه یا د احساساتو برخه ده. احساسات سره زړه کله په ضربان باندې راشي کنه، نو په دغه اساس باندې باید موږ او تاسو د عقلانيت په احساساتو باندې تل غالب وي، نه دا چې احساسات په عقلانيت باندې غالب وي. دا ملګری مخکې د خبرو کړل دغه بحث د میتودونو چې دا مونږ ته نه راښودل کېږي. بحث میتود څه کوي؟ باور وکړئ زمونږ په ټولنه کې متاسفانه په سپیچ باندې د خبرو میتود د ډیرو په اصطلاح ویناوالو نه ده. زه به چې کله افغانستان کې هم تاسو باور وکړئ زمونږ د هغه ویناوالو اکثرت خبرو شروع به په څه باندې وه، پنځه دقیقې به یې په دې نیولې چې دا به ویلې چې تاسې ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه هېرېدونکې او تلپاتې تحفه در وړاندې کوم چې عبارت ده له السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. دې ته به نور او خوړل دا هر یو به بیا دا جمله ویلې قابل چې خدای لپاره اوس دغه چې خو باید لږ نه وخت وکړو، دا جملې ته لږ تغییر ورکړو، بیا دومره چې دا جملات په چېو تړخو لنډ وایي چې السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو کې او وخت هم بچت چې هغه خپله هغه اصلي خبر وکړي هغه اصلي مفهوم ته راسي کنه. مننه تاسو
مننه. خوشحاله اوسه استنیزه صاحب تاسو یادونه وکړه چې مثال په نغه د بس میتود د خبرې نورز دکې ګما ځینې داسې مایند یو پلرونه هم لیدلې دي چې اولادونه ته ویل دي کنه چې تاسو مثال لږه سم مسایل سره مخ کیږي نو کچا یو خبر درته وکړه تاسو دوه ورته وکړي کچا یو کنزل وکړه تاسو دوه وکړي کنه ان دې په ځای چې خپل اولادونه وهڅوي چې مسایل سره له اختلافونو سره ډیر عقلانی او منطقي چلند وکړي دوی هڅوي چې مثال دوی دغه سیو ناسم چلند وکړي نو ژوندون سپتا سیمخ کې یادونه وکړه چې ځینی میتودونه دي چې هغه ته باید پام وشي غواړو هغه وستر نه وره چې کوم مسایل دي چې فکر کوي کځوانان ورته پام وکړي بحث به غټور وي منطقي به وي او پایلې به ښې وي
مننه کوم لمړی مهمه مسله دا چې دوی مثلا چې څوک بحث اول بل ځان سره ډېر رښتونه یو شي یعنی موږ تر څو چې ځان سره رښتینی نه اوسې یعنی ځان ته خپل وجدان ته دا 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 خپل وجدان دا ونه منو چې موږ د دې برخې متخصص یو که نه یو یعنی له هغه څخه وروسته موږ کله خپل وجدان سره رښتینی نه اوسېږو نو که هر څومره بحث وکړو زموږ بحثونه نتیجه نه ورکوي زموږ بحثونه دا عیب لري ځکه موږ اصلا له خپل ځان سره جفا کړی نو کله چې انسان له خپل ځان سره جفا کوي خپل وجدان سره جفا کوي هغه کولی شي له ډېرو لوړو علمي ارزښتونو سره جفا وکړي نو زموږ اکثره ځوانان داسې دي چې هغه په دې ښه باور لري چې زه د دې موضوع متخصص نه یم زه د دې موضوع ماستر نه یم زه په دې موضوع کې کافي معلومات او کافي اویډنس نه لرم مګر بیا هم دی غواړي چې یو مقابل لوري چې هغه د مخکله د یغ سره بیان وایي نو د بحث چې دونه مبارک یو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې موږ به دوه شیان تفکیک کړو یو ادعا ده چې هغه کلیم ورته وایي انګریزان او بل شواهد دي شواهد چې موږ د خپل ادعا په وړاندې کوو چې زه دا انګلیسي الفاظ کوم چې دا شاید ډېر ښه معنا ورکړي اویډنس ورته وایي په انګریزانو شواهد ته نو موږ د هر بحث لپاره دوه برخې لرو چې یو ادعا یا کلیم د بل اویډنس یا شواهد نو موږ اکثره وخت موږ بحثونه پایل نه لري موږ دا میتود خراب ده یعنی موږ د دې میتود څخه کار نه اخیستل شوی موږ له دې موږ د بحث له دې جوړښت سره نه یو آشنا شوي ادعا چې کله یو څوک ادعا وکړي په ادعا باندې بحث نه کول کېږي په ادعا باندې بحث فایده نه لري نن سبا تاسو که وګورئ هر څوک ادعا کوي یو لوی اسلامي باور یو لوی دیني باور یو لوی علمي باور به راځي چې دی به خپل ادعا سره چیلنج کړي او دی به وایي چې دا ناسمه ده خو دی به د خپلې خبرې لپاره هیڅ شواهد نه لري هیڅ داسې مدارک به نه وي ورسره موجود چې هغه وکولی شي په اورېدونکو باندې یا هغه چا باندې چې لولي هغو باندې دا ومني چې زما بحث دا رښتینی ده زما بحث دا د پام وړ بحث نو په دا باندې اتفاق کول دا زموږ د بحثونو تر ټولو لوی عائد ده او بل خبره دا چې موږ یوازې دا په درخې نه دي یعنی شواهد هم د کنه چې سره د شواهد هم لري بلکې په شواهدو کې مهمه مسله دا ده موږ شواهد باید باوري موږ شواهد باید څنګه وي تخصص او د اهل تخصص کسانو پورې اړه ولري یا
مننه ژوندون صاحب البته دا کېدی شي په علمي مسایلو کې ژوندون صاحب په علمي مسایلو کې کېدی شي ستاسو دغه میتودونه چې یاد کړل وی خو په ځینو ډیرو ساده مسایلو یا مفاهیمو کې مثال زده پلانې سیاسي ګوند نه منم کنه دلته مثال ز خپل دلایل وایم چې په دغه اساس نه منم یا مثال دغه کار چې سوی دی دا سم نه ده سویا مثال د انجونو خوانځي چې تړلې دي دا باید خلاص شي دا زه خبره کوم نو په داسې مواردو کې چې ډیر ساده بحثونه ډیر واضح دي
په دغه مواردو کې هم دا موضوع د پام وړ دی نه دا کته وایي چې د انجونو خوانځي باید خلاص شي دا ده او د دې لپاره د لایل راوړي باید د لپاره باید د لایل وړاندې کې چې هغه ټول خلک ومني دی چې نه مني دا هغه دی غوښتل زده مګر ته په خپل دا لپاره د لایل ولري دا چې تو وایي چې مثلا زه فلانای ګوند نه منم دا فلانای ګوند چې ته نه منې دا سایدا د دې دا لپاره څه د لایل وړاندې کې ولی نه منې په څه دلیل نه منې د دې لپاره څه د لایل کوم د لایل
ډیره مننه
هر څه چې ردی دی د دې لپاره
خوشاله اوسې ډیره مننه ژوندون صاحب کور ودان سمون صاحب ورسته پختنل تاس هم کو د دل پاره چې ګټور او منطقي بحثونه ولرو او د دل پاره چې مثال زمونږ بحثونه وخانه تیجه ولري ست په نظر ځوانان به څه وکړي هغه ځوانان چې مثال د اوس موبایل هم لري په ځینو مواردو کې د بحثونو زمينه مرته برابرېږي هغه به څه وکړي چې ناسم ادبیات ول ناسم جبره وګرځي او خپل دلیل وایي هغه ک موافق وي ک مخالف فرق نه کوي خو په سمجه به وایي
اسلام دا سوشل میډیا د دې ترڅنګ چې ډېر غټور هم د ډېر ځوانان د دوی شعور هم خلاصوي شعور یو د کوي افکار یې خلاصوي ولې ځینې توانونه هم لري په سوشل میډیا کې ډېری خلک کېدی شي هغه فرض مثال په بحثونو کې ښکنځل د دوی عادت نه وي دغه په سوشل میډیا کې دوی د کوي نور ځوانان ګوري چې هغه فرض مثال د خلکو کوڅې حریم باندې برید کوي کنزل کوي یا مثلا توهین کوي دوی هم بیا دغه شیونه زده کوي بل په سوشل میډیا کې د خبرو اترو د لپاره اوس ځینې پلیټ فارمونه جوړ شوي دي لکه مثلا کلب هاوس او فیسبوک کې سپیس دی په ټویټر کې سپیس دی بده کې باسیونه کوي بیا ځینې ځوانان هلته راځي مستعار نمونه جوړوي کله چې د یو چا له ادعا سره له خبرې سره مخالفت کوي بیا هغه په مستعار نوم باندې هغه کوي توهین کوي تحقیر یې کوي دا څه دي چې په سوشل میډیا کې ځوانان د کویزه ما توصیه دا غواړم چې ځوانان د اول خو د خپل نوم باندې راځي بل د قوم وکړي مخکې لا دې چې په سوشل میډیا کې بحثونه وکړي د بحثونو ځین میتودونه د ذکر په دې چې موږ په هیواد کې لوړ کتب موږ ته دا نه راځي کول کې الته سیاست یو ډول کلیوالي بڼه لري لکه مثلا د ادعا بڼه لري په افغانستان کې ټیکسی وان نان وای په کلی کې د په جمعات کې د پټاوی ته هر ځای په سیاست باندې بحث کیږي الته یو ډول دغه بحث خلک د کوي هغه نه علمي وي نه منطقي وي دا هغه څه دي چې موږ کلیوالي څه د موږ په اول کې په ذهن کې یو ډول را پیچکاری شوی بیا موږ سره برخورد کوو ما ته څه دغه د ځوانانو د مخکې لدی چې سوشل میډیا کې نور ډیر اغه من فیل څو وخت لیدای کړی د باس میتودونه د تعقیب کړی یو خپل عمومي له نصيحت امیز شکل سره وایي چې کنزل کول خو کار نه دی دا خو بد خبره ده ولی مشکله دې سره وایي چې په باس کې خزان ورسوي کراتلون کولري خانولري لا ول دې لدی مسایل سره ځان آشنا کړی چې په باس کې باید شخصي حریم باندې برید ونه کړی د باسونو میتودونه زده کړی یوټیوب کې په دې اړه ویډیوګان شته دي کولای شي هغه وګوري په فارسی پښتو مختلف ژبو پیدا کیږي نو دا له ځوانانو سره مرسته کوي چې د بحث میتودونه زده کړي یو ډول
ډیر مننه سمون صاحب خوشاله اوسئ درنو اوریدونکو تخبرونه د پای شي بي دي فکر کوم اړیکه پرې شو خبر صورت مننه سمون صاحب خوشاله اوسئ د خبرونې لټول ملمنو خغلی ډاکټر عبدالملک ستانیزی خغلی اختر محمد ژوندون او خغلی هارون سمون څخه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیستله تاسو هم مننه چې خبرونه مو ورده په دې وخت کې دوی څنګه کې دي شي ځوانان د دې په ځای بحثونه کې ناسمه ژبه وکاروي راشي منطقي بحثونه وکي او دلایل وایي نو هله دا چې ځوانان هر کله راځي په هر موضوع کې چې نظر ورکوي مخکې دې چټاپه ولګوي تهمت وکي توهین وکي سپکه ژبه وکاروي خپل دلیل دی وای چې په دغه اساس دا شی منه ما یا په دغه اساس نه منه ما یا زما په نظر دا شی دس نه نو په دغه ډول به هغه بحثونه یو ویخي خاطر تللی وي خو کومک هڅه کو چې مقابل ورې کمره ولو یا سپکه ژبه ورته وکارو نو هغه بحثونه وقده پیدا کوي او یو نتیجه هم نه تر لاسه کیږي لته سی به هم نه تر بل خبرونه خو وخت ولري یو خوب نیم شاید سم خیجی نور ملاوی شویدی یو خوب نیم شاید سم خیجی زرمی و بساتا چسترگو تایی نم نور ملاوی شویدی یو خوب نیم شاید سمید
شي.
Shahid Nikapar Hoon.